سلور بجوشفی درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په زیاتو ولایتونو کې د 1,650 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. دا به مو اوري چې یو شمیر پخواني طالب چارواکي او په کابل کې د سولې فعالان باور لري د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وخت شي دا به د افغانستان پر سوله اغیز ولري. نور رپورټونه ملرو خو تر هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیرې دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی په ننګرهار ولایت کې د هغو داعش ډلو ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان یې خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي او په اوکراین کې نن په ایران کې د دې هیواد د یوه شرکت د الوتکې له لوېدو وروسته د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. دا پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې له مخې وړاندې سوې وه او اوس به یې 50 میرمنې او 60 کوچنیان خپلو کورنیو ته وسپارل سي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته په دې اړه چې د تسلیم سوي داعش غړیو برخلیک به څنګه سي وویل له هغوی سره به د افغانستان د قانون لمخې چلند وسی. د زیاته کړه
د دوی د کورنیو اړوند کوم داعش چې تسلیم شوی و له دوی سره به د افغانستان د قانون لمخې چلند ترسره کیږي. دوی ته دوسیه چور شوی دی او اوسمهال په ملي امنیت اداره کې تر تحقیق لاندې دي.
د داعش غړیو د تسلیم سوي داعش غړیو د کورنیو شدي او کوچنیان به د کورنیو تر تثبیت وروسته وسپارل سي. د شاغلي خوږیاني په وینا تر دې مخکې 30 شدي او کوچنیان خپل کورنیو ته سپارل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو هغه هدف ترلاسه کړی چې له دغو ځانګړو عملیاتو څخه یې درلود. د هرات ځای چارواکي مني چې له طالبانو د یوې جلا سوي ډلې مشر وژل سوی او مړی یې هرات ته وړل سوی دی. بلخوا د هرات د حوزوي روغتون مسؤلینو څخه یوه ډاکټر محمد نواب هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ په پیښه کې ټپي سوي 10 کسان دې روغتون ته انتقال سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډنډ مشفاخه روزی
د ویل چې د شینډنډ لپیشې لس کسان د هرات حوزوي روغتون ته انتقال سوي دي. نه کسان یې ټپیان دي او یو یې د مړ کېدو په حال کې روغتون ته راوړل سو. د دوو کسانو وضعیت ښه نه دی او اوه نور یې ښه دي. یو عیني شاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د شوز او کوچنیانو په ګډون یو شمیر ملکیان هم په دې پیښه کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یو ډله نیولې ده. د غېډه درې کسیزې ډلې د کندهار ښار او ولسوالیو په لارو کوڅو کې له خلکو د وسلو په زور موټر اخیستل. د خلکو د زیاتو شکایتونو په نتیجه کې امنیتي ځواکونو د دغو غلو د نیولو اقدام وکړ. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي رسنیو ته ویلي چې دا کسان تیر ورځ نیول سوي دي. مسؤلین په داسې حال کې د یادو غلو د نیولو خبره کوي چې ورستوي کې په کندهار کې له وسلوالو غلاو څخه شکایتونه زیات سوي دي. تاسې زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یو الوتکه په ایران کې ولوېده او پکې سپاره ټول 1,650 کسان وژل سول. ولسمشر ولودمیر زیلنسکي خپل ملت ته په وینا کې ویل چې دولت یې د هغو کسانو د کورنیو مرستې ته چمتو دی چې په دې پیښه کې وژل سوي دي. د اوکراین د هوایي شرکت 908 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پر لاره وه چې له الوتلو لږ وروسته په تهران کې ولوېده. هر الوتکه د بلک باکس په نوم یوه د سکالری چې پکښې د الوتنې معلومات او د پیلوټ ژغ ثبتېږي. ایران ویلي د لویدلې الوتکې بلک باکس به نه امریکایي چارواکو او نه هم د دې الوتکې جوړونکي امریکایي شرکت بوئنګ ته وسپاري. په ایران کې د اوکراین سفارت پر خپل ویبپاڼه لومړی د دې پیښې لامل د انجن له کاره لویدل یاد کړی و خو اوس یې دغه بیان لري کړی دی. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړلیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جکپوړي جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشري نانسی پلوسی ویل د جرګې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رای واخیستل سي، او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د شکیلتیا په اړه د ترامپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي، له ترامپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد یې له پوځ څخه تر هغو کار نسی اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان نکړي، او یا یې هم د ایران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستلو ته اجازه ورکړې نه وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل، ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیري.
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شد.
دا د انتخاباتي شکایتونو ویاندو چې دا څرګندونې موږ سره نن سهار کړی وي، او لاغي وروسته په دې شمیرو کې تغیر راغلی. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي دا شخړه که اوږدیږي پر افغان سوله به خامخا اغیزې ولري. دا به موري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دې دمه یې 13 تورن کسان نیولی دي. دا وروسته لاغه ده چې په کابل ښار کې له جنایي جرمونو، غلو، وژنو څخه د خلکو شکایتونه بیخي ډېر زیات شول. د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال هلته تللی، په اړه به یې له سیمې ریپورټ واورئ. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د دې کمیسون چارواکي وایي د راتلونکې اونۍ تر دوشنبې ورځې به د شکایتونو د ارزولو او تفتیش لړۍ په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا د شکایتونو کمیسون چارې پڅي او د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي قوانینو پر اساس د شکایتونو د تفتیش او ارزونې لړۍ نن پنجشنبې باید پای ته رسېدلې وای، خو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسون وایند قاسم الیاسی د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوې غونډه کې وویل چې تر دا مهال له شلو څخه زیاتو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې د 1,655 محلونو رایو بیا شمېرلو په تړاو تصمیم نیول شوی چې تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې به د دې محلونو په شمېر کې هم زیاتوالی راشي. هغه د دې محلونو د رایو د بیا شمېرنې دلایل داسې بیان کړ:
دغه محلونه چې رایې بیا شمېرنې ته ځي د رایو تفاوت دی، له خپل ټاکلي وخت څخه د رایو استعمال دی، مشکوکې رایې دي، د بایومیټریک الو نشتون هغه دلیلونه دي چې پر بنسټ یې دغه رایه باید بیا وشمیرل سي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، کونړ او سرپل د هغو شلو ولایتونو له ډلې دي چې یو شمېر محلونو رایې بیا شمېرل کیږي. د ښاغلي الیاسی په خبره د راتلونکې دوشنبې ورځې وروسته به دا کمیسون د خپلو لومړنیو څېړنو پایله د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریک کړي چې وروسته به د استناف غوښتنې لړۍ هم پیل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون کارونه د قناعت وړ نه بولي. د انتخابات د شفافیت لپاره د څارونکو شبکې غړی خلیل روفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون په خپل ټاکلي وخت کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي.
د اندېښنې وړ بحث خو دا دی چې کمیسیون په خپلې ټاکلي مودې کې ونه شو کړای خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي تر څو خلکو ته د وروستیو پایلو په اړه معلومات وسي، او له بده مرغه چې دوی تر اوسه د بیا شمیرنې لپاره چمتووالی نه لري. هغه نیټه چې دوی وایي هغه د دوی له قوله څخه دقیقه نه ده.
د ښاغلي روفي په خبره د شکایت خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د انتخابات شکایتونو خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې دا کمیسیون 9 ورځې وخت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته خپله وروستۍ پریکړه ور وسپاري تر څو د هغه پر بنسټ د انتخابات وروستۍ پایلې اعلان شي. خو اوس داسې انګېرل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ورسپارل شوي مسؤلیت په ترسروي کې پاتې راغلی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي چې که دا شخړه اوږدیږي پر افغان سوله به یې تاثیرات زیات وي، خو یو د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې اړه ویشلي نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره مرکې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی چې د ایران او امریکا شخړې به پر افغان سوله څه اغیزې ولري.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکېچ پر افغان سولې مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیچ کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل هر څه چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملي او اسلامي منافع چې دي هغه دې اوبو ته وغورځي یا دې ورته واچي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي، خو نوموړی وایي که کړکېچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي. خاغلی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړي او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې د مرستې زیاتې کړي. دی وایي زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنگیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سختدریزو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستۍ کړکېچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بله هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپوه فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما تخکاری سی دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان با جله کوي، طالبان به غواړي سی ویزن دی دا خبري او تر څو وکول شي زیات امتیاز ګیری وکړي.
خو د افغانستان د سولې د علي شورا مرستيال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکېچ د فشار په توګه ګټ اخلي، نو دای ځکه پتاوند چې د په وینا امریکا ورته زیان رسولای شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې لره منتشوي فرصت ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل امن نه دی، دا هغه کمپاینو چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د غلاو، وژنو، قتلونو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته پیل شوی و. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هم د غلو، قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې 18 تورن کسان نیولی دي. رحمت الله افغانی په اړه جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې د تېرې یک شنبې په شپه د کابل ښار په 14مه حوزه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د غلو له لوري ووژل سو، په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل سو. د کمپاین د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اړه کړه چې د غلو او جنایي مجرمینو په وړاندې اقدامات وکړي. د علي سینا ظفری د کورنۍ غړي عباس فراسول ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم له دغه اقدامه هرکلی وکړ خو دغه کار یې ناوخته وباله.
عباس فراسول هم متاسفانه
هغه وایي له بده مرغه امنیتي بنسټونو په خپل وخت هڅې ونه کړې. له بده مرغه د پولیسو د بېغورۍ له امله مو ځینې ځوانان د غلو له لاسه ووژل سول. که چیرې پولیسو په خپل وخت اقدام کړی وای د علي سینا په څیر به اوس زیات ځوانان ژوندي وای. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي په هدف ګرځنده ګزمې د تلاشۍ پوستې او اپراتیفي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
د مجرمینو له هرې حوزې سره و د همدغه لست په مطابق موږ د مجرمین پیدا کړل. 13 کسان مو یوازې بېګا شپه نیولې دي او دا عملیات په تر هغو پورې دوام لري په کابل کې او پیلوی نور ولایتو ته تر اوسه دغه جنایي جرمونو کچه بیت راکته.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د امنیتي بنسټونو د اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې باید نمایشي نه وي او پولیس خپل دنده چې د قانون پلي کول او د خلکو امنیت دی جدي پام ورته وکړي.
مسائل استم از بکریان سیام مازی کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارت خانه است که میتونن همی امنیت مردم را به حساب تامین کنن.
روخان بارگزیم کچیت دوی دا عملیات زرنه که یا خلق دا پار خدمت که دا وطن دا پارا و دا عملیات تجاری و ساتی ولی چه به کابل که غلا دیر زیاد شوی دیم شپیل خوانه غلا زیاد دیم دا ورز خوانه اتا په کوڅه کې رڼا ورځ کې خلک په چواکوان وخی یو موبایل باندې سړی مړ کیږي.
عبدالملک اسم شرمن کوم. وظیفه مردم با پولیس همکاری کنه و در جای مرچیزای مشکوک ببینه مثلا دید اول بده پولیس 119.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې پولیس زیاتره په جګړه کې مصرف وو او له دې وروسته به د جګړې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندیتوب ته هم جدي پام وکړي او کارونه به یې هیڅکله هم نمایشي نه وي. دا یوازې کابل نه دی چې خلک یې د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي یې په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه کمپاین له کابله پیل شوی او ډېر ژر به لویو ښارونو او یا ټول افغانستان ته وغځول سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو درملو وختنه کوي. دا کجکی پتنګی سیمه کې تر سلو ډیری هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګی کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کیږي چې بندي پاتې دي. دوی اکثره وختونه د سرتیرو څخه پاتې شوي او خراب شوي ډوډۍ یا خوراکي توکي خوري. چارواکي څه وایي؟ په دې اړه نور حل زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
کدی وای چې دا
خپل خپلوان کار نور دوست
خپل خپلوان
د کجه کې په تنګي کې د محاصره کورنوي غړي والد ته چې د لشکرګاټ خبره غلې ډیر ټول سوي دی او د خپل کورنوي لپاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو له امله آهسته آهسته د خپل کورنوي د غړو سره د کجه کې تنګي ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنوي د غړو او مشمانو شمیر په داسې حال کې ډېر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پرې د ورځې نه بلې ته کمه سوې ده.
یو نفر دی درې ورونه دي درې سره ولاړ دي. دغه سړی چې دی مانا یو یې زوی دی دی پخپله ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دي یو زه خپله ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کور یې ودان. منګر خو نو په کور کې چې پنځلس تنه یم شپاړس تنه یم هغه
د کجکی نږدې نه نوي سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسېږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو پیرول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ږیری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. په نس نه دي مړه او د ژمي په رارسېدلو سره یې ناروغان ډېر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی. خپل په سر عمر له مور ته ولاړ یو هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره. موږ دا سنګر نه ولي لکو. مقصد تاسې زموږ سره دا وکړي چې زموږ د اولادو غم وخوري زموږ د کورو غم وخوري. زما لاس ته نایلداري ده یکې ته نه ماته ګوري. په یو وس یې برود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره ځغلي چې وایي مثلا سیب یې راخیستی دی چې په برود ځان مړي. نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي موږ ته مالټه راواړوي موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غله ده چې موږ دوریت ورته لرو هغه زموږ اکمال دی اوسې.
د کجکی په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار تر څنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپله ترکي واویا کمپنۍ هره ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاشره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناورین کې دي په سخت مشکلاتو کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما چې په ټې بدله کې خلاص
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یوه لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي وو د دغه کورنیو د استازو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکې په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي. محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زما غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ځو کونړ ته. په کونړ سیند کې د کبانو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې خلک کبان د برېښنایي شارټونو بومي چاودنو طوفان جالونو او مرګدانو له لارې چې پخوا دومره دود نه و نیسي. دا هغه لارې دي چې کبان له توپیر پرته په مجموعي توګه وژني او د کبانو نسلونه له منځه وړي. روح الله انوري پرې تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پخوا کبان ډیر زیاتو. خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو مرګیدانو او توپان جالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته وویل
دواړو سیندونو کې میان نیول کیږي د شارټ په وسیله او مرګیدانه چلتی. اب خانه مزه نشته مخکې به سو چې مایان به زیت اوس دغه شاټونو په دغه نیول کیږي د شاټونو باندې دا نیول کیږي نو کېدې شي چې د دې نسلونه ورک شي.
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نورو ولایتونو څخه کب نیونکي کونړ ته راتلل. پریمانه کبان به لنیولو وروسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل. خو اوس په سیند کې کبان په نشت حساب دي. گوهر رحمان وای
تیر ورځ مئی پلورنځی ته ورالو تر پوسم تر وکړو چې د کونړ لسین میان مو پکار دی. هغه راته وویل چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله دوی بنیول به پر دوی خرڅول. ویل چې په ټوله ورځ کې نیم پاو میان نیولی نو هغه د میانو نیولو والا بیرته ولاړ. علت همدا ده چې دوی مرګیدانې په نامه یو قسم شایان دي کیمیکل دي دا وراچی همې وړوکه مئی له منځه ځي همې غټ دي دوی رانیسیم نو هغه سینې تیوړي. ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلی د مخنیوی نه دی کړی.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی میلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرن د شاټ په ذریعه باندې په سیندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچري جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نورو ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کمه شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندوی ادارو افغان حکومت څخه د ژمنیو مرسته غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخیل په اړه تفصیل لري.
په خوست کې د وزیرستانی کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کیم ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان ازادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډې رغللې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتی اوره الودل یدو او هغه غریبانو بیک په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه د دښ دو چې د میشته د کیټه د سرپناه ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فره او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فره لکه کمبال شو ترپال شو دغه د فره د میش د فره ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کی مدو د خلکو کسای غرایز علاقه دو خدا سه لرګای متکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نه میش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کیم کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغری کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنار غلی دی د ډیر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کیم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کیم دی لګه د نور کولی چې کیم دی خلک سرپناه چې کیم دی دا خرو پېښوي دي چا درې درې څلور څلور کړی شي چا ته مسله دو دا حل شي. ورسره چې کیم دی د ډبلیو ایف پی نه مشهند هغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډیر کوکاډ نور راونی دي او ورسره چې کیم دی چې ورته چې شری کیږي نو په چار د چې ژمنې مرسته ده هم سره وشي.
په ګلان کیم کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوی دی کیم پول میر سره دونارو کولا غوڑی ویرو کول دل ویرو کو لکه دای وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې.
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولې کی موقعیت لري؟ دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ولې ستونزې لري د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
یو خودی دوی هغه منظم تعداد نه دی معلوم زکه وخت په وخت چول ته شرایط خراب شي دوړې غوړې تا دوی دول ترسین او تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوک شي هغه تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ دغه ستونزې د جناب والی صاحب سره شریکه کړي او د دخل ارګانو ته وظیفه سپارل دي ان شاء الله پلان وخت به دوی د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوځ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنیو حالاتو لپاره تدابیر شته او که اړتیا پیښه شوه دوی کولی شي لیوی تر درې ورځو پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونږ چې ټیمر لګلو یې قام خاص دي چې تقریبا د 500 کورنۍ په شو خو کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلی رغول دي. مونږ دې پورا زید حوادث ریاست ته خبر ورکړل چې وا اجل استراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات ار دوت کی چې دایتا د کومکونو جلب وکړو او یونیسیاف را مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. ملالی بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي، د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یوه ډله نیولې ده. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یوه الوتکه په ایران کې ولویده او پکښې سپاره ټول 136 کسان ووژل شول. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي.
او سم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي. د دغې لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان شپږ لوبغاړي ټاکل شوي چې دوه یې میرمنې دي. نوموړي وویل چې د اولمپیک صحنه بندي به تر راتلونکو څو میاشتو پورې په چین کې پیل شي. د یادونې ده چې چین د 2000 میلادي کال د اولمپیک لوبو کوربه دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر دې وروسته به د لوبغاړو میاشتنی حقوق د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مرسته د اسان خدمت شبکې له لارې ورکول کیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېرې لوبغاړي بایومیټریک شوي او تر دې وروسته به شفافیت رامنځته شي. نوموړي وویل چې د دې اونۍ په جریان کې د ووینام، کروش، سوک وهنې، ګلف، سکیو، شو، جوجسو او سنوکر فدراسیونونو غړي بایومیټریک شول. د یادونې ده چې د فدراسیونونو هر لوبغاړي ته د میاشتې 1000 افغانۍ ورکول کیږي. او د استرالیا لوبډلې آل راوندر او په بیګ باش لیګ کې د سیډنی تندر لوبډلې آف سپین بالر کریس گرین د غیر قانوني توپ اچونې له امله له توپ اچونې محروم شو. کریس گرین د ملبرن سټارز لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کوله چې لوبسارانو هغه ګرم وپیژند او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې معایناتو ته د کرکټ سنټر ته واستوه. کریس گرین به نوي ورځې له هر ډول توپ اچونې منوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. 19 پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. ورپسې ټولنیز پروګرام کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد وکړو، نو داسې به مم نشو ویلی چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولید یو شمیر ماشومان غاخونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. هل لري چاري کوم دي؟
حفظ صحه کلک شای اند په غاخونو نه ماتي. بعضی غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن نن هم دا موضوع چیرو په پیل کې دغو کسانو خبري اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد حسن الله د کابل ولایت سیتون کې شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقم شوق دی. غاښونه تورې چینجه وایي، تاونونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر تی پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد داسې او درد دی چې په ماشومتوب په غټ توپ کې راځي انسان ته. نو زه سموستم چې لږ شیرنی خورم، مګر د ماشومتوب درد وسم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولې نه سي، مونږ خو غټانې سي بیانولې سي خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به یې کوه. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشومان ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډیره هده به د هغوی د ماشومان غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپل د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپل خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرش دی بیا په چوغه دی کې دوه ټیمه باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته هبل ورځ مالو باسه مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته مخه ډاکټر وچ غاخ دی روغ دی غاخ مو باسه دا به تر ډاکمه. نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دوه ورځې دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ما خلاصو په خپل مسواک نه ډیر کار راخنو مسواک هم خفه ده من شه ده. زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی ده، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږده بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږده.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کیږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دی ته زده کړي، دا سره ډیر کومک کوي. نه خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو ډیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه ډیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي.
محیط دخلی اسیدیتی تزی او یو تغییر بخلی که رازی چاگه خپلا سبب ده کریس کی کریس حقا پاتالوژی پروسا ده چه سبب ده تخریب ده انساج ده سخت دندانی کی یعنی سبب ده تخریب ده مینا ده دندان کی
کدر توایی چه اغل تشتی کار کوی یا پروختون که یا هم پا ماین خانه که ار او راز پا کمش میر ماشمان را وصل کی گی چی دو دیغاخونو پا در دخته دی
فعلا افغانستان چه یا مملکت مخ با انکشاف ده در کریس پا ماشمانو که چه پنوم ده کارم پند کریس یا دیگی یعنی کریس سرول سر یا دیگی در دیر رشد کرده پا سلگونو ماشمان یعنی تعداد ده ماشمانو دیر زیاد ده چه در کریس دوی که رشد کرده او دی اصلا علت امغ دخلی هایجن نمراتول دی
پا غاخونو باندی دی او شی ماتول لکه خسته کلکه چارمغز دا چومره تاثیر لری چی دی ماشم غاخو جو بل کری
هر سخت اشیا چه پا غاخو باندی ماتیگی دا سبب دا تراوما مینا تاور کول کیگی یعنی که فعلا موقتی که مشکل غاخ تا امغ دقیقه یا امغ لحظه ایجادی که نه نو پاس تا ده اثرات سبب ده تخریب ده مینا کیگی باید یا نقطه بلم یادواری و کامو چه دا دخلی پا جوف دهن که یا دخلی پا کویتی که دو رقم میکروبونه وجود لری چه انایروب او ایروب دی یعنی انایروبیک و ایروبیک داغ میکروبونه پنوم ده استرپتوکوکس میوتانس والونیلا کاپنوسایتوفاج او ام داغ سنور نو باکتریاگانی دی چه داغ هم سبب ده تخریب ده اینامل کیگه یعنی پا پروسه ده کاریس که دیر زیاد کمک کوی
زنی ماشمان مخیل دیتی ده گوی اغا شیری غاکونه چی ارتا وایی چه خپلا توی ایسی نو ده دل پارز ده درد که در دکتر تا ورزی و اغای ارتا باسی بیا پراتلون که که اغا غاکس دکتر ویستلای او اغا چی خپلا لوی دلای چوم را فرقی پکی
شیری غاکونه چی دی پا مجموعه که ده ماشمانو شل دانی دی چه داغ غاخونو که شپاگ میشتینی پسند که داغ غاخونه خروج کوی او پا پینزه الاش پا کلنه که داغ غاخونه چه پنوم ده پرایمری تیتی دیگی یا دندانه ملوچ نجورتوی یعنی دندانه شیری داغ غاخونه غرزیگی او پرمننت تیت یا دایمی غاخونه مایسترازی شنکیگی اکثران ده دو غاخونو ساتل که مثلا منگا داغ ماشوم چه داغ خپل ده غاخونه چی دی ده شیری غاخونه چی دی داغ کدی خه و نساتی ام داغ پروسه دو دایمی غاخونو تا هم صدمه وارده ولی چه اغی باید عادتن حبیچ ولی داغ خپل خلا پاک و ساتی
ازین ماشومانو تا چی گور غاخونه توری کند و کپر سوی آیا دی علت یوازی هم داغ ناپاک ساتلی دی شایان پی ماتولی او که مرزدی هم زین ماشومان ستا چی غاخون مشکل بلری
بله دا خبر هم موجود دا غیر داغ نه چه اورل هایجن غاخونو پا کریس که دیر زیاد رول لری او تر وسا پوره داغ کریس چه من گرتاو چه آغا پاتالوژی پروسا دا چه سبب ده تخریب ده انساج سخت ده غاخونو کیگی داغ تر وسا پوره نامال معلومه ده که دهش ده که ارسی جنیتیک علت هم موجوده مثلا مقاومت تیتوی یا کلسیم ده عضویت کم وی یا فلوراید کم وی ده که هم که دهشی چه بعض امراض ده غاخونو مهسترهش یا کاریس ایجاد شه خو فعلا پرایوریتی اولویت دیتا ورکره چه غیر ده امراضونه غیر ده جنیتیکی مسئله نه علاوه کولیشی چه منگا باید خپل خوله هم دیر پاکو سد یعنی مراد کنی
کورانه اوتا چه کول پکار دی چه رقم دی ماشومان و نظافت تا پا مکلی چه اغا دوی غاخون اخپل برس که پا وقت سره تر تو دقیق مشکلات را منز دنسی
از ما من حیث دی یا داکتر دی استوماتولوژی دقیق سی نظر زلرم چه غاخون باید حدی اقل دوره زی دو مرتبه و منزل شی نو دلتا زده سی وایم چه باید دوی اخپل ماشومانو تا کوشش وکړي چې د غاخونو منزل په شکل د عادت یا هابچولي وګرځوي په اخر کې زه درته ویلی شم چې اول کې حفظ صحه یعنی اورل هایجن مراد شي غاخونه خپل په وخت سره ومینځي دویم سخت شیان کلک شیان د په غاخونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د اینامل یعنی انساج سخت دندانی کیږي دریم بعضی غذاګانې دي ویټامینونه دي منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي لکه شودې مستې چاکه کورت چې دا ټول کلسیم لري دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د اینامل د غاخونو ګرځي
ډېر مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ
مهرباني
قدر من دوستانو دا و د ماشومان د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله ممل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هر کله کوم. آیا تاسو کله په ښار کې ملي بس ته انتظار پاتې شوي؟ په ښار کې د بسونو نه موجودیت عام خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي او د ترانسپورت وزارت د دغه مشکل د حل لپاره څه پلانونه لري؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د ترانسپورت وزارت له ویان سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومیه درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی راوروي. قدرمنو دوستانو، ملي بس هغه نقلیه وسیله ده چې په یو وخت کې کولای شي د 500 څخه زیات خلک په ټیټه کرایه انتقال کړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې خلکو اکثره د تګ راتګ په مهال له بسونو څخه ګټه پورته کوله او په هغه وخت کې د عادي بسونو تر څنګ برقي بسونو هم فعالیت درلود چې خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې وې. خو په دې وروستیو کې سره له دې چې د هند هېواد افغانستان ته ښاري بسونه مرسته کړي وو، خو بیا هم په ښار کې بسونه نه لیدل کېږي چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. نو د همدې لپاره زه هم د کابل ښار د موټرونو یو تم ځای ته چې هلته خلکو په ساعتونو د موټر یا ملي بسونو انتظار کوه ورغلم او هلته مې له خلکو وپوښتل چې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو داسې څرګندونې کړې.
مهرباني روشه رسانه پېژنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله ستانی زای ما یو تند کابل اوسیدونکو
دا اوس چې ولاړ اوس موټر ته ولاړ
اوس هم موټر ته ولاړ یو اوس انتظار کوو موټر نشته دا. نو دا مشکلات یو وړو موټرو کې اکثر خلک یریږي وای چې غلې دی په وړو موټرو کې زینه ملي بس شته دا ډیر مشکلات خلکو ته پیدا کړی دا ملي بس نشون. البته بل خصوص په مازدیګر کې چې ډیر زیات خلک د وظیفونو رخصت نو انتظار به خیره شم زیات لارې بندې ملي بس هم نه نو دا ډیر زیات مشکلات دي ټول خلکو د پاره ټول عوامو د پاره. نو هیله مو دولت څخه دا جدي توجه توجه کی او دا ستونزه په نظر کې ونیسي.
تاسو خپل کله هم د منتظر پاتې شي وستې د ملي بس لپاره
هوز مونږه وظیفه مو روزانه ده. هر ورځ مازیګر چې کله کور ته ځو ما خام تقریبا نیم ساعت یو ساعت منتظر پاتې شو اوس موټر نه پیدا کی حتی مرسیډیز هم نه پیدا کیږي او هغه هم بے نظمی کوي. کله دی یو ځای سوار لیوړي کله دی بل ځای سوار لیوړي داسې مشخص نه دي چې یو لاین کې موټر دي سړی پکې لاړ شي.
مهرباني تاسو ځان وپېژنئ.
السلام علیکم. ضیاء الله کشمیری ما د کابل اوسیدونکی ما. تقریبا موږ ته د ګاډو ډېر مشکل دی. دوی دا سټاپونه جوړ کړي دي خو معلومه نه چې دا به کله راځي. که موږ انتظار وکړو سهار تقریبا راوځو دفتر ته چې جوړ ډېر ناوخته شي ډېره زیاته ناوخته شي بیا چې کله مازدیګر رخصت شي نو بیا په ګنټو په سټاپ باندې ولاړو. که واړه ګاډي راشي که 100 روپۍ کرایي موږ 80 روپۍ اخلي. که مرسیډیز راشي که 100 روپۍ کرایي ارزان قیمته پورې موږ نه سالو اختلې دي شلي. موږ د ډېر زیات مشکلات دي دغه ساغه باندې
نه اقتصادي ستونزې به جوړې کړې وي
ډېرې زیاتې دي. زما درته مخکې مرز وکړو چې تقریبا موږ په ګنټو په سټاپونو ولاړو بیا که ګاډي رام شي واړه ګاډي یا پکې غلي یا پکې نور مشکلې عوام ته ډېر زیات مشکل دی خلکو ته ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر زیات د ملک نه پریشان یو ډېر زیات خفه یو دا د ملک موږ څه حالات روان دي.
سانو پېژنې؟
یار محمد ما د کابل اوسیدونکی. ملي بس د خلکو د ګټه مرسوي چې د سوارلۍ رفت آمد ډېر اسانه کېږي او خلک به په وخت خپلو کورونو ته او ساحې ته یا وظیفې ته ورسېږي او د واړو موټرانو چې دي ډېر نه پیدا کېږي. او بله د خلکو ستونزې ډېرې دي او مشکلات دي او ځکه ملي بس ډېر ښه شی ده.
یعنی ملی بس په ګډوډي مخه وسی ته بیر بار ډیر زیات بیر بار خار کوز وړو موټرو هاي کې ملی بس راشي دا مشکل به حل شي تر کوم حدا پورې
یار چې فکر کو تر حدا به حل شي مننه کوم
مهرباني سره پوښتنه کرانه
السلام علیکم زما نوم نیلوفر ده د کارتینا اوسیدین کې ام فعلان دلته می کار ورغلی وم قاضی پلازا ته دلته چاره ای مسعود ازګه کې درې دل ملی بس نشته نور ډیر مونږ مشکلات سره موټر په غا کې مخیو موټر نشته سي
ولې وړو موټر کې نزی
بس وړو موټرونه اعتبار ام نه کیږي غلغون تم دی ټلیفون چا یا بلې غا ډارې ګمې دې په خاطر وړو موټر کې نه زم اعتبار سخت ده په وړو موټرو نور ملی بس نشته شهري موټر نشته چې مونږ جکسو نور په مونږ دا ډېر سخت تمامېږي مونږ ته کله مخ کې سیټ کې ډرایور سره دا وړو موټر کې کینو دوه نفر وکړه غواړي وایي دوه نفر وکړه راکا نورې مونږ دومره واسه نه رسېږي مونږ مجبور یو دلته منتظر پاتې شو تر څو ملی بس راشي ملی بس هم نه راځي یو ساعت دوه ساعته منتظر یو ملی بس نه راځي
بیا چې ښکځې د
ټونس موټر ته جګېږو بس هغه بیا هم ښه دي دومره خو نه پیدا کېږي شهري موټر په مشکله پیدا کیږي
څومره وخت ځای کیږي
بس واخ ډیر ځای کیږي مونږ و درې څلور ساعتم بي ځای تیریږي په اندې مشکلاتو کې موټر نه پیدا کیږي خصوصا خزو ته مشکله ده او ډیره سخته ده خز طبقې ته سړی بیا هم خدي خز طبقې ته ډیره مشکله ده
زانه پېژنې
زما نوم شرف الدين
چیرته روانې په
وزارت ساتمه ته بخیر
موټر ته ولاړې
نل موټر نو سکت سمزم وزارت ساتمه ته دلته ده
کابل کې ملي بس نراشي دغه د تمځای نه جوړ شوی دی کنه دا بس مر سہولته دراولي
دا خو به ډېر سہولت فقط دی یو خو به ازدحام له خان کم شي کنه او بل کم خلک د متاسف خاریان چې ځنه به ځای ته ځي په سہولت سره بلل خلک لپاره راحت هم اقتصادي کومک خلک لپاره هیږي هم خلک وخت ور نه ځای کیږي
په خو ملي بس نه
بالکل په خو ملي بس نه ډېر راحت 15 روپۍ کې راخیستل ار سایه د بس ډېر په سہولت سره سره دی
د امنیت له حاځه څنګه دی ملي بس
خدای وو ولې نه خو بده اکثرا اختطاف او بعضی جرایم چې پیدا کې ټول د وړو موټرو کې ده مثلا غلا اختطاف ټول په دغه کې پیدا کې ملي بس خو ازدحام یو ته نشي کوي چې اختطاف وکړي
ډېر مننه
دوستانو دا چې ولې ملي بسونه په کابل ښار کې نه تر سترګو کیږي هغه پخوانی بسونه څشول او د خاري ترانسپورت د نظم لپاره د ترانسپورت وزارت څه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د ترانسپورت وزارت له ویاند علي سینا سعید څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
سایتب د دې مودې راهیسې دا ویل کېږي چې بسونه راځي افغانستان ته نوي بسونه او اوسې دا په ځینو سیمو کې د کابل پلازمینه کې ازګاګانې هم جوړ شوي خو بسونه نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي علت یې څه بولئ بسونه څه شول
په بسونو کې موږ درې برنامې لرو لومړی هغه یو زره بسونه چې دا چې له هندوستان نه راځي دویم هغه بسونه چې موږ خپل ترمیم کوو خراب شوی ده او دریم بسونه خپل دولت د دولت سرمایه بسونه نوې بسونه به اخلو له ازبکستان له ازبکستان نو بسونه سته او اوس هم سلبسونه اوس فعالیت کوي په کابل کې په کابل ښار کې په 15 زونونو کې فعالیت کوي
په کوم زونونو کې د بسونه فعالیت کوي
په 15 زونونو کې بسونه فعالیت کوي اوس خو بیا هم په کابل کې موږ خپل مشکلات لرو د دې خاطر چې تاسو پوهیږئ د کابل نفوس چې د ظرفیت د شهر نه ډیر ده د دې خاطر موږ ستونزې لرو او په بسونو کې هم هغه بسونه اوس فعالیت کوي په 15 زونونو کې په چوک کې فعالیت کوي په بلابل ځایونو کې فعالیت کوي خو بیا هم موږ خپل مشکلات لرو او حکومت او مشخصا د ترانسپورت وزارت اوس ډیر شدیدن کار کوي په دې کې چې هغه موږ یو طرح لرو د طرح ترانسپورت شهري په نامه چې جلال ما پرېس په جمهور منظور کړی ده او ان شاء الله هغه وخت دا تر عملی سي او نور بسونه هم راځي ترې چې هغه له ازبکستان له هندستان او هغه بسونه چې اوس په ترمیم باندې ده ان شاء الله هغه به ترمیمیږي او دا مشکل به حل سي
په خو بسونه ول په کابل کې او البته خلک به وړل راول اوس هغه بسونه چیرته
اوس هغه بسونه فعالیت کوي په شهر کې خو بیا هم څه ناسه مشکلات لري بسونه تخنیکی مشکلات ولاړی تخنیکی
یعنی خراب شوی دی ولاړی
نه خراب شوی دی ته خراب شوی هم دی فعالیت هم کی خوب سونه اوس ستاپ په تصدی مل بس خو موږ منتظر یو چې دغه مشتر یو ور عملی سی ان شاء الله او بسونه برازی
د افغانستان دولت داسې هم ویلو چې میټروګانې به جوړیږي په ډیرو پراتلونکو کې خیال بته او دغه شهري ترانسپورت به یعنی خلکو ته بسنتیا برابرېږي دغه میټروګانې چې شوی خلک پښتنه کوي چې دغه څه شوی او څه وخت جوړیږي د خیره
یو خبره ده چې د مترو جوړول او دغه خبره داسې نه ده چې په یو ورځ دوه ورځ یو کال کې جوړ شي دغه وخت نیسي بودیجه ضرورت لري او دغه شیان خو موږ باندې کار کوو موږ جوړ باندې کار کوو په هغه تر باندې کار کوو کار روان ده او هر شی خپل پروسه لري چې ډیزاین سي تاسی بیا دغه بودیجه پیدا سي بیا هغه وخت بیا عمل کیږي اوس کار ور باندې روان ده
هندوستان نه بسونه مرسته شوي په کابل کې او لږه موده ولیدل شول اوس نه سترګو کیږي هغه بسونه به یعنی خراب شوي دي یا اوس هم شته دي ولې نه تر سترګو کیږي
تاسو خو پوهیږئ په دا بسونه چې دا ټول تخنیکی شیان دي خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي او باید هغه ترمیم سي هغه چې هغه بسونه چندستان راغلي وو اوس هم فعالیت کوي خو هغه بسونه چې خراب شوي دي کار ور باندې جریان لري چې هغه انشاءالله ژر تر ژر خلاص سي
سای صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې بسونه چې د هندوستان هیواد کومه کړې وي مرسته یې کړې وه هغه د ځینې تخنیکي مسایلو له اړخه یعنې اوس ولاړ دی فعالیت نه کوي ولې دومره زر خراب شول
تاسو پوهیږئ کله چې هغه بسونه هندوستان راغلل دغه یو هغه خپل بس ده او بل یې هغه پرزجات او وسایل ده تخنیکي مسایل ده په هغه وخت کې هغه پرزجات او تخنیکي مسایل ورکشاپونه هغه په سمه توګه نه وو له دې خاطر چې موټر یا یو څه مشکل پیدا کړي هغه باید زر حل شي چې زر حل نه شي بیا خامخا مشکلات پکې پیدا کېږي د دې خاطر هغه بسونه دغه مشکلات پیدا شوي وو او بل خبره وایي دا ده چې هغه وخت چې بسونه راغلل موږ د کابل سړکونه هم څه ناڅه مشکلات درلود د دې خاطر هم بسونه خراب شول او دریم خبره چې ډیر مهم خبره هم ده په کابل کې دولت خپل کار کوي حکومت خپل کار کوي خو داسې نه ده چې یوازې دولت مسؤول دی په دغه خبرو کې خلک هم مسؤول دي چې څنګه باید هغه خدمات چې دولت ارائه کوي هغې نه څنګه استفاده وکړي او څنګه باید هغه ساتي تاسو پوهیږئ هغه بسونو کې موږ مشکلات یې درلود خلک یې داسې په سمه توګه استفاده یې نه یې وکړه د دې خاطر هغه مشکلات پیدا شول
څو ورځې وړاندې ببر ټکسي یا آنلاین ټکسي دا هم داسې اوازې وې چې دا به جوړې شي او د خیر سره د خلکو ستونزې به د ټلیفون له لارې ټکسي ته به زنګ وهي او هغه به راځي ته به خپل یعنی هغه هدف ته رسوي دغه موضوع څنګه شوه
تاسو خو پوهیږئ په نړۍ کې ټول هغه د الکترونیک یا انټرنیټ بیس سیستم روان ده موږ هم خپل کوشش کوو چې دغه ټکسیګانې یا موږ ترانسپورت الکترونیکي سي او هغه باندې هم اوس کار روان ده ګورو چې ان شاء الله څه به کیږي
یعنی د شهري ترانسپورت مشکل لپاره حل لارې څه دي اوس مهال
موږ خپل هغه طرحه چې ده طرحه ترانسپورت شهري هغه یو وار چې اوس تکمیل شوی ده منظور شوی هم ده او کار پکې ور باندې جریان لري چې دا عملی سي او هغه چې عملی سول ان شاء الله ډیر ژر دغه مشکلات به حل شي
ډیر مننه
دا و د دې اونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا مو په لوی تختن تعالی سپارم خو
قرار را شام مهربان